په افغانستان کې ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پیل دې سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت ارزونه کوي. د سویس په جنیوا کې دا څلورمه دوره یې ارزونه ده چې دا شورا د افغانستان په اړه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له رامنځته کېدو راهیسې د افغانستان په اړه مخکینۍ درې دورې څېړنې د تیر جمهوري نظام په مهال په 2019، 2014 او 2009 کلونو کې ترسره شوې وې. د افغانستان د استازولۍ مستشار او د بشري حقونو د برخې مسؤل محب الله انتایب ازادي راډیو ته وویل هیوادونه د درې سندونو په اساس د افغانستان د بشري حقونو وضعیت مطالعه کوي، خپل نظریات وړاندې کوي او همدارنګه به دوی د افغانستان لپاره ځینې سپارښتنې هم وکړي چې د خلکو د بشري حقونو د وضعیت له ښېګڼې سره مرسته کولی شي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت یو شمېر نورو ادارو په همکارۍ د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد واکسینو کمپاین پیل کړ. د دې وزارت په خبر پڼه کې چې نن سهار خبره کړې ویل شوې چې د واکسیناسیون په دغه کمپاین کې به چې تر پنجشنبې دوام کوي نږدې یو میلیون هغه ماشومان واکسین شي چې عمرونه یې له 50 کلونو کم دي. دغه کمپاین د سړې هوا له کبله په درې ولایتونو دایکندي، غور او بامیان کې نه پلی کېږي. د واکسین په دې پړاو کې ماشومانو ته د ویټامین ای ټابلیټ هم ورکول کېږي. پولیو یا د ماشومانو ګوزنی و وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري خو یوازې واکسینې مخنیولی شي. د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د دوی لوی لارو کابل جلال آباد او تعلقان فیض آباد د خلاصېدو خبر ورکړی. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې نن لیکلي چې د کابل جلال آباد پر لاره غره خوېدو 3 کیلومتره لاره بنده کړې و، خو ویلي دي چې موټر پرې یوه بدیل لاره تګ راتګ کولی شي. ښاغلي حق شناس وړاندې ویلي د تعلقانو فیض آباد لاره هم چې د ورته پیښې له کبله بنده و نن دوشنبه بېرته خلاصه شوه. دا داسې مهال ده چې د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې نن هم په ولسو ولایتونو کې د سختو بارانونو او د سیلونو د راوتلو وړاندوینه کړې ده. د ترکیه هوایي شرکت ترکش ایرلاین له نږدې 3 کلن ځنډ وروسته افغانستان ته د الوتنو د بیا پیل خبر ورکړی دی. دې شرکت په خپله ویبپاڼه له استانبول کابل ته د لومړۍ پرواز نیټه د راتلونکي جوزا میاشتې لومړۍ نیټه یاده کړې ده. د افغانستان ځایي رسنیو د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت په حواله ویلي چې دوی د دغو الوتکو ورتګ ته چمتووالی لري او په وینا یې اونۍ کې به څلور ځلې تګ راتګ کوي. د 2021 کال د اګست په 15 وخت د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ترکش ایرلاینز او یو شمېر نورو نړیوالو هوایي شرکتونو کابل ته الوتنې ځنډولې دي. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې یو لوړ پوړی قاضي چې 2 ورځې وړاندې وسلوالو برمته کړی و بیرته آزاد شوی دی. قاضي شاکر الله مروت د شنبه په ورځ د ډیره اسماعیل خان په ټانک سیمه کې تښتول شوی و چې وروسته یو ویډیو هم خپره شوه چې نوموړی پکې د ځان د خلاصون غوښتنه کوي. د پښتونخوا د اعلی وزیر د رسنیو سلاحکار محمد علي سیف نن مشال راډیو ته وویل چې دغه قاضي پرون ماښام بیرته کورته ستون شوی دی. هغه د پیښې د څرنګوالي نور جزئیات نه دی ورکړی. تر اوسه هم کومې ډلې د دغه برمته نیونې مسؤلیت نه دی اخیستی. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د سویس په جنیوا کې د افغانستان په اړه د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د څېړلو دورې څېړلو غونډه پیل کړه. په دې اړه مو د حقوقي چارو د یو پوه نظر اخیستی چې د دغه دورې څېړنې نتیجه به په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت له بدلون سره مرسته وکړي.
دا اجلاس او دا راپورونه چې هلته وړاندې کېږي د افغانستان دپاره د کوم بدلون هغه نه کېږي متاسفانه.
د افغانستان په 19 ولایتونو کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسینو کمپاین پیل شو.
پولیو ناروغي له منځه وړلو لپاره دا ډېره اړینه ده چې کمپاینونه په ښه کیفیت سره ترسره شي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو او شدیدو ورښتونو له امله د زیانمن شوو کسانو له حاله مو خبرو. په جرمني کې افغان جراح بسم الله شیوا مل چې د جرمني د جراحانو له ټولنې د یو معتبر میډال ترلاسه کړی، له افغان ځوانانو غواړي چې د پرمختګ په برخه کې له هیڅ ډول هڅو ډډه ونه کړي.
دا جایزه زما لپاره نه ده، دا جایزه د افغانستان د خلکو حق دی چې زه یې له مالیې نه د یو جراح په توګه وروزل شم.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په غزه کې د اور بندې هڅو په ترڅ کې د امریکا او فرانسې لوړ پوړي چارواکي سیمې ته رسېدلي دي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا تیرو پنځو کلونو کې د افغانستان دننه د بشري حقونو د وضعیت د څېړنې غونډه پیل کړې. د غونډې په پیل کې په دې شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه وویل وخت د طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان د افغانانو د حقونو د خوندیتوب په ټولو برخو کې شاتګ کړی دی. د غونډې ته په افغانستان کې د بشري حقونو ملي راپور هم وړاندې کیږي چې ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازولۍ له بېلابېلو لورو سره په ګډه چمتو کړی دی. د موضوع د ازادي راډیو خبریال امید ظهیر مل تعقیب کړی دی. ظهیر مل صاحب، کاوریدونکو ته ووایه غونډه پیل شوه.
بلې نوري صاحب، د پجینوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو د تیر 15 کلن وضعیت د څېړنې غونډه پیل شوې ده. په دې غونډه کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه درې راپور نه وړاندې کیږي چې یو یې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کې د افغانستان د استازولۍ لخوا چمتو شوی، دویم یې د درې هیوادونو لخوا چې ترایکانومي او د افغانستان په اړه د راپور چمتو کولو مسولیت لري او هند، بروندوی او هالند پکې شامل دي برابر شوی، او دریم راپور بیا د بشري حقوقو د خپلواکو بنسټونو دی چې هغه به هم غونډې ته وړاندې شي. خو د دې غونډې په پایل کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه وویل چې په افغانستان کې له نظامی لارې واکتر طالبانو له رسیدو وروسته د هیواد د بشري حقوقو په ګډون د سیاسي، اقتصادي او فرهنګي حقوقو په برخه کې د تیر په پرتل شاتګ کړي. هغه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په ځانګړي ډول د افغان جنو او خوځو وضعیت ته په اشاره وویل چې سره له دې چې طالبانو ژمنې کړې دي په افغانستان کې دنه د افغانانو د حقوقو د خوندیتوب لپاره، خو افغانان بیا په منظم ډول د خپلو بنسټیزو حقوقو د لمزرتو شاهدان دي.
طالبانو یو پراخه او سیستماتیک عملیاتي تګلاره معرفي کړې چې هدف یې له عامه سیاسي او ټولنیز ژونده د ښځو لرې کول دي. دا داسې وضعیت دی چې نړیوال کارپوهان جنسیتي اپارتاید بولي. ښاغلی مرستیال مشره، د افغانستان مدني او سیاسي حقونه اوس مهال د پام وړ بدل شوي، د دغو حقونو پیاوړتیا او خوندیتوب ته هڅې شوي دي.
هغه اندیشه د طالبانو لخوا په افغانستان کې د بیلابیلو حقوق قوانینو لغوه کېدو ته هم اشاره وکړه چې د دغه قوله کې چیرته عملي شوی وای نو په افغانستان کې به د بشري حقوقو د خوندیتوب سره مرسته کړي و. د دې دلیل هغه د ماشومانو د خوندیتوب قانون او د شکنجې د مخنیوي کنوانسیون ته اشاره وکړه چې افغانستان دا دواړه تعهدنامې او قوانین لاسلیک کړي وو د جمهوریت نظام پر مهال. خو اوس مهال د طالبانو لخوا د لغوه شوې چې عملاً ماشومان په افغانستان کې د جنسي زورونې په ګډون په بیلابیلو برخو کې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ویل چې طالبانو د شکنجې د مخنیوي میکانیزمونه هم لغوه کړی دی او په زندانونو کې د بد چلند مسایل هم اوس مهال مستند شوی دی، او دای ټول د هغه څه پایله وبلل چې طالبانو د بشري حقوقو د نقص په برخه کې رامخته کړی. هغه په خپل خبرو کې په افغانستان کې د نن جنجونو زده کړو کار او نور ټولنیزو بندیزونو ته هم اشاره وکړه. ویل چې له 200 ډیر فرمانونه داسې ستیر شدی ویل چې هغه ټول د بشري حقوقو ضد دی او باید عملاً لری شي. په دې غونډه کې د یو شمېر هیوادونو استازو هم نوري صاحب ویناوي وکړي. زبې په لاندې ډول د انډونیزیا د استازي او د آیرلند استازي یادونه وکړه چې د افغان جون او خوځو د زکو سیاست او تفریح په برخه کې د طالبانو لخوا لګول شوی بندیزونه وغندل، او وی ویل چې د بشري حقوقو شورا لپاره اړین ګامونه پکار دي چې وایي یو د افغانستان کې دننه د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې پرمختګ وشي. سلور یا 15 ساعت دغه غونډه دوام لري. نوري صاحب، او د راتلونکو جزئیاتو لپاره به ان شاء الله ورېدونکو سره اوسو.
بلې امید زهر مل تاسو مننه بیا هم په همدې موضوع کې ام تمکیګو قدر منوردونکو و امر دل چې ملګری ملتونو د بشري حقوقو شورا نن د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت ارزونه پیل کړې د سویس په جنیوا کې د غونډه روانه ده څلورمه دورې ارزونه ده چې د شورا د افغانستان په اړه کوي د ونیوال بولو چې ملګری ملتونو د بشري حقوقو شورا لدې مخکې لکه چې د شورا رامنځته شوې د افغانستان په اړه درې دورې چېډنې تر سره کړې وي په تیر جمهوریت نظام کې و په 2019 بل 2014 او بل هم په 2009 کلونو کې و په دې اړه مې مخکې د حقوقي چارو پو او د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې لمشر میر عبدالواحد سادات سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې وپوښتل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا دوره یې څېړنې آیا په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت له کېدو سره مرسته کولای شي
د اجلاس او د راپورونه چلته ولاندې کیږي د افغانستان د پاره د کوم بدلون هغه نکیږي متاسفانه اما خامخا یو لک تاثیر لري د افغانستان په وزه کې او د افغانستان د حکومت باندې اما متاسفانه اصل مشکل دا ده چې هم په افغانستان کې فاجعه بشری روان ده او د افغانستان د خلکو د حقوق تر سوال لاندې تر پختن لاندې د افغانستان کې اما متاسفانه په دا جلسه کې د افغانستان د مدني ټولنې نمائندگان اصل تشریف نه لري دا راپور چې ارزول کیږي البته د افغانستان د پخوانی حکومت نمائندگان البته اشتراک لري په همدې خاطر دا ګمان نکوم چې دې قوی تاثیر ولري
خو د افغانستان وضعیت روښانه ده د بشري حقوقو وضعیت په تیر د خزو او جنونو وضعیت د حقوقو وضعیت د افغانستان د استازولۍ مستشار او د بشري حقوقو د برخه مسول محب الله طيب ازادي راډیو ته وویل چې په دغه درې واړو سندونو د شورا غړي کار کوي مطالعه کوي او خپل نظریات وړاندې کوي هغه هم درز ویلي چې د افغانستان لپاره به ځین سپارښتنې هم وکړي چې داسې سپارښتنې چې د خلکو د بشري حقوقو د وضعیت له خېګڼې سره مرسته کولای شي یوازې په دغه سپارښتنو بسنه کیږي د دغه غونډې په پای کې ک ځین نور پریکړه هم کیږي البته الزامي بڼه بنه لري
معلومدار دا ټول مطالب چلته مترکیږي کوم الزامي هغه نه لري یوازې سپارښتنه ده چې ولاندې کیږي اما اصل مشکل دا ده چې متاسفانه په اوس وخت کې د افغانستان حکومتونو د الفت چې د طالبانو د فکتو حکومت برقرار ده په افغانستان کې هغه ته کوم تاثیر متاسفانه نه لري دا مطالب او د افغانستان د بشري حقوقو د خلکو د بشري حقوقو د خزو او د نجونو د بشري حقوقو کوم هغه کوم تاثیر نه لري متاسفانه که څه هم ملل متحد هم خاص گزارشگر ریچارد بنیت هم کوم راپور آماده کرده اول تولاندی کوی مگر متاسفانه دا کم الزامی بنه نلرید افغانستان آقمانو بانده
ساده سب کرا شدی خبری تا چه فکر کوئی آیا د بشری حقوقو په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت په اړه ملګری ملتونه په تیر بیا د بشری حقوقو اړوند ادارې او چارواکي یا ځانګړي استازي له سخت حالت سره مخامخ دي
معلومدار حالت خو ډیر سخت حالت ده مګم اصل مشکل دا ده چې یو تشریح د مصیبت ده یعنی توضیح او تشریح ده اما اصل مطلب دا ده چې یعنی باید یو ولاندیز مطرح شي افغانستان
که وړاندیزونه خو ډیر وشول ساده صاحبات د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د یو ځانګړي استازي د ټاکنې د ټاکل کېدو موضوع مطرح و چې تر اوسه پورې ځندیدلې ده تر اوسه پورې حتی په غو باندې هم اختلافات موجود دي ولی
او هغه خو لا تر اوسه تر سوال لاندې ده مګم اصلي ولاندیز دا ده چې د افغانستان اصلي مصیبت دا ده چې په افغانستان کې حاکمیت قانون شتون لري در هغه وخت پورې چې په افغانستان کې حاکمیت قانون برقرار نشي همدغه مصیبت متاسفانه روان ده او تر هغه وخت پورې چې په افغانستان کې دغه لوی حقوقي بحران نشي او د مشروعیت مسله ال نشي په افغانستان کې د افغانستان سیاسي انزوا بین المللي انزوا دوام کوي.
بله، یو خو د افغانستان ارخ د دیننه د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د هیچا غوښتنې ته غاړه نه دی ایښې. د په تېر بیا د بشري حقونو وایي چې د اسلام په چوکاټ کې ټول حقونه تامین دي. یو د نړیوالو چې ډېر د افغانستان د خلکو په تېر بیا د نجونو او ښځو سترګې ور اوړي چې نړیوال باید یو څه وکړي، ملګري ملتونه باید یو څه وکړي، دغه وضعیت باید بدل شي.
متاسفانه نړیوال یوازې ولاندیز کوي، یوازې خبرې کوي، یوازې انتقاد کوي. اصل مشکل دا ده که دوی غواړي چې واقعا یو تغییر راشي په افغانستان کې، باید دوی د افغانستان دپاره باید دا مسئله مطرح کړي چې افغانستان یو قانون اساسي ته ضرورت لري، افغانستان حاکمیت قانون ته ضرورت لري، ځکه چې و د حقوق آزادی خبر چې مطرح کیږي د افغانستان د خلکو حقوق، حقوق یوازې د قانون په وجود کې معنا ورکوي. تر هغه وخت پورې چې د افغانستان کې قانون شتون ونه لري، د افغانستان د خلکو د حقوق ساتنه خبره یوازې
بله
خبره امغه سپاتی کیږي.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد ساداتو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
نن د افغانستان په نهه شتو ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسینو څلور ورځنی کمپاین پیل شو او ټاکل شوې سبا په دوو نورو ولایتونو کې هم دغه کمپاین پیل شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي د کمپاین په دې پړاو کې به شاوخوا 11 میلیون له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین او دغه راز ویټامین ای تطبیق شي.
نن دوشنبه د هیواد په 29 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزان یا فلج ضد واکسین د ورکړې کمپاین پیل شو. د طالبان د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دغه څلور ورځني کمپاین کې چې د ځینو نورو ادارو په مرسته پلی کیږي، شاوخوا 11 میلیونه له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته به د پولیو ضد واکسین او ویټامین ای ورکړل شي. د ډاکټرانو په خبره ویټامین ای د سترګو د لید او ایمینی سیستم په پیاوړتیا، له ناروغیو سره د مبارزې او د ودې او نمو په برخه کې اغیزمن رول لوبوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د عملیاتي مرکز مشر ډاکټر عبدالقدوس بریالی ازادي راډیو ته وویل:
نن زموږ په ټول افغانستان کې د پولیو په ضد باندې کمپاین شروع شو. چپ له درو څلور پنځو ولایتو چې هغه کې بدخشان دی، بامیان دی، و دایکنډي دی، و غور دی، لغمان ولایت، څو ولایتو کې بارانو د توجه څخه کمپاین څه وځلې. بدخشان به سبا شروع کیږي، لغمان به سبا شروع کیږي، او دا نور د څلور ولایتو چې دایکنډي و بامیان هغه 15 ورځې بعد شروع کیږي.
ښاغلی بریالی له کورنیو وغوښتل چې خپل ماشومانو ته د واکسین په تطبیق کې همکاري وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې له ماشومانو نه د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان، د وجهي صندوق یونیسف، د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو پخوانی مسؤول کمال شاه سید وایي چې د اوړي موسم د پولیو د ویروس د خپرېدو وخت دی، او له پاکستان څخه د کډوالو د راستنېدو او په ځینو ولایتونو کې وروستیو بارانونو او سیلابونو ته په کتو باید د پولیو تطبیق په برخه کې ډیره پاملرنه وشي.
د وخت د دې ناروغي د های ترانسمیشن سیزن د پیل کېدو وخت مویل کېدای شي، له دې نه تر سپتمبر پورې په دې عرصه کې د دې ناروغي د خپرېدا چانسونه ډېر وي، چونکه هوا توده وي. پولیو ناروغي له منځه وړلو لپاره دا ډېره اړینه ده چې کمپاینونه په ښه کیفیت سره ترسره شي. هر کمپاین په ترڅ کې 15 نوي تر سلنه پورې ماشومانو ته رسیدګي وسي.
د ننګرهار د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکي شګوفه ازادي راډیو ته وویل:
دوه ماشومان مې دي، یو ته مې واکسین کړی او یو ته مې نو کړی. اوس د پولیو په مرض اخته سو، لکه مریض سو، که مې هغه ته نو کړو غواړم چې اوس هغه ته واکسین وکړم. پولیو قطرې واکسین دا ورته کړم. زموږ کلي ته نشته واکسین، نن راځي، پروسه کال سره راغلی او کړي سکال نه دی راغلی. زموږ کلي کې چا ماشومان ته واکسین نه ده کړی.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکی وارث خان صادق وایي چې خپل ماشومان واکسین کوي او له کورنیو هم غواړي چې خپلو ماشومانو ته واکسین وکړي.
زه خپل ځانیې د خپلې کورنۍ ټولو کوچنیانو ته واکسین کوم او په دې خوښه کې چې کوم کوچنیان ماشومان دي د هغوی والدینو باندې مغږ کوم چې خپل ماشومانو واکسین کړي او د ماشومانو ژوند وژغوري.
که څه هم د روان زیږدیز کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د دې ناروغۍ کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په 2023 کال کې په ننګرهار ولایت کې شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په 2024 کال کې د دغه ویروس دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او یو شمیر نورو ادارو اندېښنه ښودلې وه چې د پاکستانه به د افغان کډوالو راستنېدل د دغه ویروس د خپرېدو ګواښ ډېر کړي. د یادونې ده چې د پولیو د تشخیص لومړنی لابراتوار د روان کال د فبروري په میاشت کې په کابل کې د پولیو د لابراتوار د نړیوال شبکې او د روغتیا د نړیوال سازمان په مرسته پرانیستل شو. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې ماشومان فلج کوي او د مخنیوي یوازینی لار یې واکسین دی. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې تر اوسه له منځه نه ده تللې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
او اوسنۍ نړیواله موضوع، د امریکا او فرانسې جګپوړي چارواکي په غزه کې د اوربندې هڅو په هدف منځني ختیځ ته رسېدلي دي. دغه لوړ پوړي ډیپلوماتان داسې مهال منځني ختیځ ته ځي چې د راپورونو له مخې په غزه کې د اوربند د هڅو په ترڅ کې په دې وروستیو کې څه پرمختګ شوی دی.
د امریکا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران نن دوشنبه په ریاض کې دي او دوی دواړه له سعودي او نورو عرب چارواکو سره پر هغو سیاسي فشارونو بحث کوي چې هدف د اسرائیل او حماس ترمنځ، چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي، د جګړې قرارول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د منځني ختیځ د سفر په لومړۍ دمه کې نن دوشنبه سعودي عربستان ته ورسید. دا لکه چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه پیل شوې، منځني ختیځ ته د بلینکن وام سفر دی. د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې بلینکن د خلیج هیوادونو د مشرانو د غونډې په پیل کې ویلي غزه کې د بشري وضعیت د کابو کولو مؤثره لاره داسې اوربندې چې د برمته شوو اسرائیلي وګړو خلاصون ته زمینه برابره کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر سټیفن سیجورنی رویټر سره په خبرو کې د غزې وضعیت یو ناورین بللی او ټینګار کړی چې اوربند ته جدي اړتیا ده. ټاکل شوی چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په ریاض کې د نورو عربي هیوادونو له وزیرانو او د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره هم وګوري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي خبرې مخته روانې دي، خو زیاته کړې ده چې دغو خبرو او بحثونو کې باید تل احتیاط وشي. لویدیځ او عرب هیوادونه هڅه کوي چې په دې خبرو اترو او سیاسي فشارونو سره د غزې څخه باندې شپږ میاشتنۍ جګړې ته د پای ټکی کېږدي او دواړه خواوې اوربند ته چمتو کړي. حماس د تیر 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیلو په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نورې برمته کړل. له همغه نیټې د اسرائیلي پوځیانو په ځوابي بریدونو کې د غزې د عامه روغتیا وزارت په وینا چې د حماس تر واک لاندې دی، څخه باندې 4000 فلسطینیان وژل شوی دي. د جګړې له کبله د غزې اوسیدونکو د خوراکي موادو، درملو او سون توکو لجدي کمښت سره مخامخ شوي او د غزې تلانګ ډیره برخه له خاورو سره یو شوي. لمیاشتو راهیسې د غزې د بیا رغونې او دا چې څه ډول مدیریت شي خبرې روانې دي، خو تر اوسه کومې ځانګړې پایلې ته نه دي رسیدلي. متحده ایالاتونه د اسرائیل له دې خبرې سره موافق دي چې حماس ډله باید له منځه ولاړه شي او په غزه کې رول ونه لري، خو دوی نه غواړي چې اسرائیل بیا دغه سیمه اشغال کړي. عربي هیوادونه او امریکا له اسرائیل دغه راز غواړي چې د فلسطینی دولت پر سر یوې هوکړې ته ورسیږي، خو د اسرائیل صدر اعظم له دې خبرې سره موافق نه دی.
له خبرونو ور اخوا،
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو او شدیدو رښتونو له امله زیانمن شوي دي عاجل مرستو غوښتنه کوي. یو شمېر زیانمن شو دوی ته د اوښتو زیانونو په اړه ځینې ویډیوګانې هم ازادي راډیو سره شریکې کړي دي. نور په دې راپور کې.
د افغانستان په شمال غور ولایت کې د سیلابونو راوتل او د خلکو وضعیت چغې او له سیلابونو تیښته. دا ویډیو چې تاسو یې یوه برخه په غږیزه بڼه واورېده د غور ولایت یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته رالیږلې ده. د افغانستان په ډیری ولایتونو کې له تېرې ورځې راهیسې یو ځل بیا سخت اورښتونه سوي او سیلابونه راوتلي دي. د فاریاب ولایت یو اوسیدونکی عبدالله قریشي ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو د دغه ولایت په پښتون کوټ ولسوالۍ کې ګڼ کورونه ویجاړ کړي دي. د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ اوسیدونکی شیروالی امید ازادي راډیو ته وویل چې د اورښتونو او سیلابونو له امله دې ولسوالۍ نه نور ولسوالیو ته اکثرا لارې تړل سوي دي. ننګرهار بل هغه ولایت دی چې تازه اورښتونو او سیلابونو پکې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د دې ولایت د شینوار ولسوالۍ یو اوسیدونکي الفت الله محبزي ازادي راډیو ته وویل چې روانو اورښتونو او سیلابونو خلک بیړنیو مرستو ته اړیستي دي.
چې دغه زمونږ د سپینغر ولسوالۍ په سیمو کې چې خلکو متضرر شوي دي دوی سره مرستې وکړي او
لاټکل. د ننګرهار ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکو د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس ته ویلي چې دغه ولایت په 22 ولسوالیو کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له امله 16525 جریبه د غنمو، سبو او هندوانو فصلونه، لسګونه جریبه بڼونه، سلګونه څاروي، درې اتیا بندونه، دوه اتیا ویالې او نږدې 14000 متره کانالونه له منځه تللي دي.
په جرمنی کې افغان جراح بسم الله شی و ملچ د جرمنی د جراحانو له ټولنې څخه یو معتبر میډال ترلاسه کړی. له افغان ځوانانو غواړي چې د پرمختګ په برخه کې له هیڅ ډول هڅو ډډه ونه کړي. دا معتبر جایزه هر کال د یو طبي کنفرانس په ترڅ کې هغو جراحانو ته ورکول کیږي چې په دې برخه کې اغیزمن کار کړی وي. د ازادي راډیو خبریال فیروزه عزیزي له ښاغلي شی و مل سره د هغه د کاري ژوند او د دغه میډال د څرنګوالي په اړه خبرې کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
د لومړي ځل لپاره د بسم الله شی ومال په نوم یو افغان جراح د جرمني د جراحانو له ټولنې څخه د لیونارد شوایبر معتبر میډال ترلاسه کړ. نوموړی په 1945 کال کې زیږیدلی او اوس مهال 78 کلن دی. ډاکټر شی ومال په یوه کورنۍ کې لوی سوی چې د منځنۍ اقتصاد درلودونکي او پلار یې ترکان یعنی نجار و. دای چې له استقلال لیسې فارغ سوی او د کابل پوهنتون طب پوهنځی لوستی ازادي راډیو ته وویل
سال 1352 مکتب استقلال را پایان رساندم.
په 1252 کال کې د استقلال لیسه پای ته ورسوله. خای وای چې د ترکان یا نجار زوی او د استقلال لیسه ته هم یو تصادف و. پلار مې یو کفترباز ملګری درلود زه یې بوتلم او د هغه په اسلام خوځي سیاه کې شامل کړم. اوس پوښم چې د استقلال لیسه ښوونکی و. د ما سره د لیسې په پای ته رسولو کې مرسته وکړه. بیا د کابل پوهنتون کې شامل شوم. تم ولوست او په 1955 کال کې فارغ شوم او خپل کار مې پیل کړ.
ډاکټر شیوامل د 1903 او یوم کال په لومړیو کې په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د جراحانو څنګ د مشر په توګه دنده ترسره کوله. خو د سیاسي بدلونونو له امله ارسو چې هیواد پریک دی او ماسکاو ته کډوال سي. هغه په ماسکاو کې لسیتو انسټیټیوټ څخه د ډاکټورا سند ترلاسه کړ او په 1959 کال کې جرمني ته کډوال سي او له دوو کلونو پرله پسې هڅو وروسته په جرمني کې د جراح ډاکټر په توګه دنده پیل کړه. او په خبرای ووس هم د متقاعد جراح د ډاکټر په توګه کله ناکله جراحي عملیات ترسره کوي. ډاکټر شیوامل د لیونارد شوایبر غوره مډال د افغانستان طبي ټولنې ته ډالۍ کړ.
جایزه
حق افغانستان است. دا جایزه مال پاره نه ده. دا جایزه د افغانستان د خلکو حق ده چې زی له مالی نه دی او جراح په توګه ورسول شي. دا مډال زما د هیواد د طبي ټولنې په ځانګړي ډول د افغان جراحانو ده. اله لرم چې دا ویار چې ما ګټلې په طبي ټولنې په ځانګړي توګه د افغانستان د طبيبانو په ټولنه کې یو مثبت بدلون راوړي.
ډاکټر بسم الله شیوامل د افغانستان په طبي برخه کې د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
مشکل نه در تبابت حکومت است و نه در دکترای افغان.
ستون زرا په طبابت کې ده او نه په افغان ډاکټرانو کې. او په هیواد کې دننه او بهر واره ډاکټران له ستون زرا په سیستم کې ده. نو په دې نو یو توانې دلی چې په خپل هیواد کې د روغتیایي خدمتونو ته وړاندې کول یو منظم سیستم رامنځته کړو. هیله من یم چې په افغانستان کې یو منظم سیستم له صفر نه پیل تاسو چې خښته پخته کې خودل شي او یو قوي دیوال جوړ شي.
نوموړي له افغان ځوانانو وغوښتل چې د پرمختګ په برخه کې له هیڅ ډول هڅو څخه ډډه ونه کړي. د جرمني د جراحانو ټولنه هر کال د جرمني د جراحانو نړیواله کنګره جوړوي چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه نړیوال پروفیسران پکې رابلل کیږي او د طبي مسایلو په اړه لباس سربیره دوی یو جراته د لیونارد شوایبر غوره مډال ورکوي چې د جراحۍ په برخه کې اغیزمن کار کړی وي. روان کال دغه